وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجمل اند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په یوه بل خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې به مو په کابل کې په هوایي ډګر د طالبانو د ډلیز برید له وروستي حاله خبر کوو چې چارواکي وایي پای ته رسیدلی. په زابل کې هم د ورته یو برید حال درکوو. ولسي جرګې د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون قانون تصویب کړی. په دې موضوع هم رپورټونه او مرکې لرو، خو پیل د افغانستان له خبرونو کوو چې محمد قسیم سولم له وړاندې کوي.
جمهور رئیس حامد کرزی په کابل او زابل کې نننۍ انتحاري حمله وغندلې. د دفاع وزارت ویل بریتانیا غوښتي چې ټول افغان زندانیان افغان حکومت ته وسپاري. او ولسي جرګې د دوهم ځل لپاره د انتخابات کمیسیون د دندو صلاحیتونو او تشکیلاتو قانون تصویب کړ. بشپړ خبرونه. جمهور رئیس حامد کرزی په کابل او زابل کې نننۍ انتحاري حمله وغندلې او د دې حملو په مهارولو کې د افغان ځواکونو خبرګون چټک او د ستاینې وړ وباله. نن سهار شاوخوا 4:30 بجې وکس حمله کوونکو د نړیوال هوایي ډګر شمال لور ته له یوه نیمکاره ودانۍ څخه پر هوایي ډګر ډلیزه حمله وکړه. د وکس تر 4 ساعت مقاومت وروسته د افغان ځواکونو لخوا وژل سول او دوه ملکیان ټپیان سول. طالبانو ادعا کړې چې په دې حمله کې بهرنۍ ځواکونو ته چې د کابل په هوایي ډګر کې قرارګاه لري زیانونه اړولې دي. په یو بل پیښه کې شپږو وسلوالو نن له غرمې مخکې د زابل د ولایتي شورا پر ودانۍ ډلیزه حمله وکړه. په دې حمله کې د شپږو حمله کوونکو په ګډون یو پولیس وژل سو او 3 ملکي کسان او 4 پولیس ټپیان سول. د افغانستان د دفاع وزارت له بریتانیا غوښتل ټول افغان زندانیان چې له دوی سره دي تر ټاکلې نیټې پورې افغان حکومت ته وسپاري. د دفاع وزارت ویاند ظاهر زمین نن په کابل کې خبري غونډه ته ویل چې که بهرني ځواکونه له 6 ساعتونو ډېر کوم افغان په توقیف کې ساتي، له افغانستان سره د شوې موافقې څخه سرغړونه ده.
از کشور بریتانیا می خواهیم که مطابق به توافقنامه
دی ویل بریتانیا څخه غواړو چې د هغې موافقې له مخې چې د دفاع وزارت او په افغانستان کې د ناټو قمندانۍ ترمنځ لاسلیک سوه، دا زندانیان باید په 6 ساعتونو کې افغان حکومت ته وسپارل سي، کنه نو دا به زموږ د ملي حاکمیت تر پښو لاندې کول وي. له دې وړاندې د ملي امنیت سلاحکار ډاکټر رنګین دادفرس پنتا ویلي وه چې د بریتانیا حکومت باید د رواني میلادي میاشتې تر 22 نیټې پورې ټول افغان زندانیان افغان حکومت ته وسپاري. د بریتانیا د دفاع وزارت په وروستۍ کې اعلان وکړ چې چمتو دي هغه نوي افغانان چې په هلمند کې د باسن په کمپ کې د دوی لخوا زنداني سوي افغان حکومت ته وسپاري. او ولسی جرګې د دوهم ځل لپاره د انتخاباتو کمیسیون د دندو صلاحیتونو او تشکیلاتو قانون تصویب کړ. د قانون سموده مخکې د ولسی جرګې لخوا تر تصویب وروسته جمهور رئیس حامد کرزی ته د توشیح لپاره استول سوی، خو ښاغلی کرزی د قانون په اتو مواردو کې د تعدیل سپارښتنه وکړه. ولسی جرګې د نن ورځې په عمومي غونډه کې په دوو مواردو کې د جمهور رئیس کرزی سپارښتنې ومنلې، خو پاتې نورې رد کړې. اخوا یو شمېر وکیلان د دې قانون له تصویبېدو سره مخالفت لري او د دې قانون تصویبېدل د قانون خلاف بولي. دا د دې محل کورنۍ خبرونه، سیمه ایز او نړیوال خبرونه له فرشتي جلال زئی څخه.
د پاکستان په قبایلی سیمه جمرود کې وسلوالو کسانو د ناټو ځواکونو د اکمالاتو پر کاروان حمله کړې ده. په قبایلی سیمه جمرود کې و چارواکي جهانگیر اعظم وزیر نن ازادي راډیو ته وویل چې په حمله کې شپږ تنه وژل سوي دي.
پابندې 15 کسان مسلح رالو فسادارو ورزی کی اور بلدبرن فائرنگ پہ ہو ڈر منظم راؤ ایفٹ ہو اور وہ گاڑی بنے سم اور لگے چلے دے آپ وہ سنبھلی ادھر گاڑی ہو نو دعا 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 اشپک کسان پکے وجلی سی ہوئی
د اوسامه پاوز په نوم ویل چې له تیر میاشتې راهیسې نوم په مطبوعاتو کې راڅرګندېږي. خبریالانو ته ویلي چې حمله د دوی لخوا شوې ده. د ایرانی مطبوعاتو د رپورټونو له مخې داسې ویل کېږي چې د پارلمان پخوانی مشر غلام علي حداد عادل نن د جمهوري ریاست لپاره له خپلې کاندیدۍ تیر شو. په ایران کې د جون په 14 نیټه د ولسمشرۍ ټاکنې دي. محافظه کار کاندید عادل حداد نن په یو بیان کې چې پر انټرنیټ خپور سوی پر ایرانیانو غږ کړی چې د انتخاباتو په ورځ په ایران کې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای لارښوونې په جدیت په پام کې ونیسي. په عین وخت کې د ایران نگهبان شورا چې د ولسمشرۍ ټاکنو د بهیر څارنه کوي هغه پوټون رات کړل چې وایي د ولسمشرۍ لپاره د ایران د اټومي پروګرام د مذاکره کوونکي آیت د پخواني مشر حسن روحاني پر کاندیدۍ له سره غور کوي او شایي لغوه کړي. د ایران د شورای نگهبان یو ویان نن مطبوعاتو ته وویل چې دوی تا د هیڅ یو کاندید پر قابلیتونو لسره غور نکوي. د بغداد شمال لوري ته په یو مارکیټ کې نن په دریو حملو کې لشت لږه لستنه وژل سوي دي. د باخو بشار ته نږدې چې اکثر استوګنې شیاګان دي نن له دوو بمې چاودنو سره په یو وخت انتحاري حمله وسوه. د پولیسو یو مامور ویلي چې څلوېښت تنه په دغو حملو کې زخمیان سوي دي او تر اوسه چا د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. جنوبي او شمالي کوریا موافقه وکړه چې د خپلمنځي کړکېچ د کمولو لپاره به د دواړو هیوادونو لوړ رتبه چارواکي سره ګوري. د کوریاګانو د یووالي وزارت نن په سیول اعلان وکړ چې دا دوه ورځنۍ خبرې د چهارشنبې په ورځ په سیول کې پیل کیږي او د خبرو تمرکز به د دواړو هیوادونو د ګډ صنعتي پارک او یو شمېر نورو پروژو پر بیا پیلولو وي. د دې وزارت یو لوړ رتبه استازي چون های سونګ نن په سیول کې یو خبري کنفرانس ته وویل دی وایي موږ موافقه کړې چې دا مذاکرې د جنوبي او شمالي کوریا د حکومتونو مذاکرې وبولو چې له هر لوري به پنځه لوړ رتبه استازي ګډون پکې کوي. موږ موافقه کړې چې خبرې د جون له دولسمې تر دیارلسمې پورې وي. د شمالي کوریا هیات به د ځمکې له لارې سیول ته راسي. د شمالي کوریا او جنوبي کوریا ټیټ رتبه چارواکو د دې نوې غونډې لپاره د زمینې برابرولو په خاطر پرون او وړ مورځ خبرې وکړې. د ازبکستان حکومت یو شته د انسانانو د قاچاق په جرم په 14 نیم کال زندان محکوم کړه. د ازبکستان د کورنیو چارو وزارت وایي د خورسند احدوا په نوم د شدي د ویداس دلی مشرک ول چې د فحشاله لپاره یې لمنځنۍ آسیا شدي متحده عربی اماراتو او تایلند ته قاچاق کولی. د تاشکند محکمې نن وویل چې د دې شدي شتمنۍ چې شپږ لکه امریکایي ډالر اټکل سوي باید ثبت شي. څېړونکي وایي چې د شدي په غیر قانوني ډول د څلورو هیوادونو قزاقستان، قرغزستان، روسیه او تاجکستان پاسپورتونه هم درلودل. خورسند احدوا یو 50 کلنه ده او په 2003 میلادي کال کې د هغو کسانو پولیس کې شامل شو چې نړیوال پولیس یا انټرپول یې د نیولو هڅه کوي. دا تیر کال په تایلند کې نیول شوی و او ازبکستان ته سپارل شوی و. او د هنګری د پلازمینې بوداپست شاروال استوان تارلوس نن ژورنالیستانو ته خبر ورکړ چې له تېرې شپې راهیسې په دانیوب دریاب کې اوبه تر بل هر وخت زیاتې شوې دي. د بوداپست شاروال خلکو ته ډاډ ورکړ چې د سیلابونو په وړاندې د ښار دفاعي سیستم د اوبو مخنیوی کړی او تر ډېره حده ښار ته د زیان رسېدو مخنیوی سوی. تېره شپه په دانیوب کې د اوبو اندازه نږدې 9 مترو ته لوړه سوې وه چې د تېرو کلونو ریکارډ یې مات کړی. په بوداپست ښار کې چې د دانیوب دریاب یې په دوو برخو ویشي پرون نږدې 40,000 رضاکارانو د سیل د خطر د مخنیوي په خاطر په مختلفو سیمو کې د شګو بوجۍ واچولې. په وروستیو ورځو کې پرله پسې بارانونو د اروپا په زیاتو هیوادونو کې د سیلونو د راتګ لپاره زمینه برابره کړه او زیات تخریب رسولی دی. او خصیم سولمل د افغانستان د څولو شهرونو د هوا د حالاتو معلومات وړاندې کوي.
درنو اوریدونکو سلام، زه هاجر مراد یم. د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو لمخې د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره د کابل او زننورو ښارونو د هوا حالات د سانتیګراد په کچه داسې اټکل شوې دي. په کابل کې باسمان پاک او صاف شین وي. د تودوخه لوړه درجه 14 ټیټه 12 اټکل شوې. په هرات کې به هم اسمان شین وي. د تودوخه لوړه درجه 13 ټیټه 16 اټکل شوې. په کندهار کې به هم اسمان شین وي. د تودوخه لوړه درجه 45 ټیټه 24. په مزار شریف کې به اسمان شین وي. د خلوړه درجه 9 ټیټه 22. او په پای کې په ننګرهار کې به اسمان نیمه وریځ وي. د تودو خلوړه درجه 44 ټیټه 22 اټکل شوی. له عملتیا مو مننه کوم.
دوستانو دا د ازادۍ رادیو دا وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. دا کابل پر نړیوال هوایي ډګر د وسلوالو طالبانو ډلې ځ حمله څلور ساعته وروسته د حمله کوونکو په وژنې سره پای ته رسیدلې. د حمله نن سهار وختي په ډزو پیل شو. په زابل کې پر ولایتي شورا بیا یو ډلې سپریت شوی خو چارواکي وایي بریدګری یې لمن زوړې. د زابل د امنیت امیر غلام جیلانی فرای مهاجمین
وژل شوی دي. یو څل سلاوشان
په دې دوه مسلو په ریپورټونو او مرکو سربیره ولسی جرګې د انتخاباتو د کمیسون د دندو صلاحیتونو قانون تصویب کړي خو په دې جرګه کې یو شمېر استازي لا هم د دې قانون مخالف دي. عبدالستار خواسی یو لا هم دوی څخه دی.
دا د ډالو ټاپلو د سلیقو په اساس جوړ شوی قانون دی. موږ هم د ولس نمائندگان هیڅ کله داسې قانون نسی منلای چې هغه د بندو دروازو تر شا جوړ شوی وي.
په یاد شو مسلو سربیره په روانه خبرونه کې د ولسمشر حامد کرزی هغه څرګندونه مواوري چې پرونی په دوحه کې د امریکا او اسلامي نړۍ ترمنځ د اړیکو په اړه په جوړ شوي کانفرنس کې کړی دی. دا خبرونه په دوهمه برخه کې زموږ اونیس پروګرامونه یو کلی زر غږونه ډراما او د ښځو لپاره ځانګړې خبرونه نیمه نړۍ مه هیروي. دا د ازادۍ راډیو ده. د کابل نړیوال هوایي ډګر د وسلوالو طالبانو ډله ییزه حمله لاندې راغلی وو چې ویل کېږي څلور ساعته یې دوام وکړه. اوس چارواکي وایي د حمله کوونکو په وژلو سره پای ته رسیدلی. رحمت الله افغان په دې اړه له کابل رپورټ راکړي.
کابل ښار یو ځل بیا د وسلوالو مخالفانو د یوې ډله ییزې حملې شاهد و، خو امنیتي چارواکي وایي چې په دې حمله کې امنیتي ځواکونو او ولسي وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. د کابل د امنیتي چارواکو په وینا د دوشنبې د سهار په 4:30 بجو او وسلوالو مخالفانو چې په سپکو او درنو وسلو سنبالو د کابل د نړیوال هوایي ډګر په شمال کې په دو نویو جوړیدونکو ودانیو کې ځای پر ځای شول. که څه هم د وسلوالو هدف د کابل نړیوال هوایي ډګر و، خو د کابل امنیه قومندان جنرال ایوب سالنګي د پیښې پر ځای کې خبریالانو ته وویل چې هغوی نه دي توانېدلي چې د میدان تاسیساتو ته زیان واړوي.
تعداد دښمن کې د ساحه بوده
په ساحه کې د دښمن شمېر 9 نفر و. 2 تنه یې ځانونو ته چاودنې ورکړې او 15 تنه یې د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول. تر دې مهاله چې زه له تاسو سره خبرې کوم، الحمدلله امنیتي ځواکونه هیڅ تلفات نه لري.
له بلې خوا د افغانستان د ترانسپورټ وزارت وایي چې په حمله کې د هوایی ډګر تاسیساتو ته زیان نه دی اوښتی او د تیارو ناسته پاسته پکې په عادي ډول دوام لري. افغان ولسمشر حامد کرزی چې دا مهال د قطر په سفر بوخت دی، دغه حمله غندلې ده او د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو چټک غبرګون یې ستایلی. که څه هم امنیتي چارواکي وایي چې په دې حمله کې ملکي کسانو ته تلفات نه دی اوښتي، خو د جمهوري ریاست په مطبوعاتي اعلامیه کې راغلي دي چې 2 ملکي کسان پکې سطحي ټپیان دي. له حمله وروسته د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي په یو خبري غونډه کې وویل:
امروز یو قدرت وایي توانایی را پیدا کړم. از نقطه نظر
نن ورځ موږ دومره قوت او وړتیا پیدا کړې، هغه پولیس او عسكر چې په سیمه کې په جنگ کې ښکېل وو هغه وساتو. په همدې عسكرو موږ پنګونه کړې. سرتیری د افغانستان سرمایه ده، باید زیان نشي. له نیکه مرغه نن موږ د کابل په جګړه کې هیڅ تلفات نه درلودل.
د پیښې په ځای کې عیني شاهدانو ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفانو د کابل ښار د قصبې سیمې ته په یو موټر کې راغلل او بیا په 2:30 جوړېدونکي ودانۍ کې ځای پر ځای شول او د کابل پر نړیوال هوایي ډګر یې ډزې پیل کړې. د هغوی په وینا حمله کوونکي چې په درنو او سپکو وسلو سنبالو، لومړی د 2 زورورو چاودنو آوازونه واورېدل شول.
زه د ګلوبل شرګوټي اوسیدونکی یم. صاحب 4 بجې انتحاریان یوه نیمه کاره ودانۍ ته ننوتل. اول یې پر هوایي ډګر راکټونه وویشتل. کله چې انفجار او نشته شروع شوه، چون زه ډېر نږدې وم، دښمن په 2 تعمیرونو کې ځای پر ځای سوی و. امنیتي ځواکونه له 20 دقیقو وروسته سیمې ته ورسېدل او ساحه یې محاصره کړه.
د کابل پر نړیوال هوایي ډګر باندې د دوشنبې د ورځې د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستی. طالبانو په یوې اعلامیه کې ولیدي د حملې هدف د کابل نړیوال هوایي ډګر هغه برخه وه چې بهرني ځواکونه پکې پراته دي او دغو ځواکونو ته یې د سر او مال زیانونه اړولي دي. کابل ښاریان انتقاد کوي په داسې حال کې چې په دې ښار کې کلک امنیتي تدابیر هم نیول سوي دي، بیا هم وسلوال مخالفان ډله ییزې حملې ترسره کوي. د کتونکو پاند کچیرې د افغان امنیتي ځواکونه کشفي او استخباراتي وړتیاوې لوړې شي، دا ډول حملو مخه به ونیول سي. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو اوریدل چې یوې وسلوالې ډلې نن سهار وختي د کابل د نړیوال هوایي ډګر پر یوه برخه حمله وکړه. د راپورونو له مخې دې ډلې هوایي ډګر ته نږدې د استوګنې له یوې سیمې څخه دا حمله پیل کړې وه. د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد رسنیو ته په یوه وروستۍ استول شوې اعلامیې کې ویلي چې دا عمله پای ته رسیدلې. نوموړي دا کړې ده چې په اوایي ډګر شاوخوا سیمو کې امنیتي ځواکونو ته درانه ځاني تلفات اړولي. د ویلي چې ډیپوګان ذخایر او یو شمېر الوتکې هم زیانمنې کړې دي. له دې مخکې مو هم داسې موارد لیدلي دي چې وسلوالو مخالفینو د خلکو د استوګنې سیمو ته د ننوتلو وروسته پر دولتي او نړیوالو اهدافو حملې کړې دي. خو یې د خلکو د استوګنې سیمو ته د طالبانو او نورو تروریستي ډلو د نفوذ مخنیوی امکان لري. احمد تکل د کورنیو چارو د وزارت لویان صدیق صدیقی سره په دې اړه مرکه کړي.
صدیقی صاحب، نننۍ حمله د طالبانو لخوا داسې ویل کیږي چې لومړی دوی د ملکي وګړو د استوګنې سیمې ته نفوذ کړی او له هغه ځایه بیا د کابل پر هوایي ډګر حمله کړې. دا سمه ده؟
هوایي ډګر باندې حمله نشي کولای دوی. دا ساحه چې نن د دوی هغه ترورستان ځای په دسته ول، یو مسکوی ساحه ده، خو میدان هوایی ته نږدې دی، یعنی تقریبا شاید یو کیلومتر فاصله ولري. دا داشي چې دوی اوس کوشش کوي چې هلته د ملکي مناطقو کې هم هغه دلیلونه پیدا کړي، یعنی امکاره منازل پیدا کړي، یوازې دا پر ځای شي. خو دا دوی مطلق هغه ضعف او دوی هغه ناچاري شي.
بله،
اما هدف یې دا دی چې همیشه دوی عام وګړو ته دوی ضرر رسوي.
بله، مګر د دغو سیمو امنیت د افغانستان امنیتي ځواکونه نشي ټینګولی.
دا امنیت په څنګه کې خو موږ لږ تلاش کوو، یعنی هر محل کې کابل کې تاسو وینئ چې د دې ځواکونه حضور ډېر پر رنګ حضور دی. اوس خو موږ ټول هغه مسایل مطرح کوو چې کوم چې څنګه دغه تروریستان دغه ساحې ته ورسېدلي.
داسې نښې نښانې تاسو سره شته له مخکینیو تجربو او له مخکینیو حملو نه چې سیمه ییز خلک له طالبانو سره مرسته کوي؟
نه، فضل الله خدای په هېڅ حادثې کې دا نه دی. دا نتیجه ده منځ راغلی چې سیمه ییز خلک بیا همکاري وکړي. طالبانو سره هیڅوک همکاري نه کوي، دوی بالکل په انزوا کې دي. او برعکس په اکثریتو حملو کې چې موږ خنثی کړي دي او تروریستان ته کې یا نیول شوي دي او یا له منځه تللي، هغه د خلکو همکاري وو. او نن هم پرې ساحې کې خلک هغه لومړي کسان ول چې پولیس ته زنګ وال، ټلیفون یې وکړ او پولیس یې پرې خبر کړي چې دلته احتمال لري دا کسان شته. یعنی سهار اولین کس چې پولیس یې خبر کړی هغه عام وګړي او ملکي خلک وو. ساحې کې
یو بل انتقاد صدیقی صاحب د افغانستان پر استخباراتي ادارو دی. د کورنیو چارو وزارت هم د کشف او استخباراتو څانګه لري او نورې استخباراتي دولتي ادارې هم شته. د دې ترمنځ پر همکاري باندې هم انتقادونه کیږي او ویل کیږي چې دا نه همکاري د دې باعث کیږي چې وسلوال له دې خلانه استفاده وکړي.
په کورنیو چارو وزارت کې زمونږ کشفي ارګانونه ډېر تجهیزات باندې کار کوي. تاسو هغه پرې خبرې یاستئ د افغانستان د ملي پولیسو مسؤلیتونه ډېر زیات او سنګین دي. د یو خوا د قانون د تنفیذېدو دپاره کار کوي او د خوا د ترهګرۍ سره په مبارزې کې په اول خط کې هم دی. نو په عین زمان کې موږ ډېر سرمایهګذاري پرې هم کوو تر څو د انکشاف او د ظرفیت د لګانه هغې کچې ته ورسېږو چې د خلکو توقع دی. د کورنیو چارو وزارت کشفي ارګانونه تکړه سي. دوهم خبره د امانګي او همغږي خبره ده. موږ ډېر یو ټینګ او ډېر مستحکم امانګي لرو. افغانستان هم چې ځواکونه ریاست امنیت ملي د افغانستان کورنیو چارو وزارت او نور کشفي نهادونه سره ډېر نږدې کار کوي، یو ځای کار کوي او اساسي موخه همدا ده چې څوک کولی شي هر د دښمن هغه تاسیا او حمله خنثی کړي چې هغه یو غواړي په ورته هیواد کې ترسره کړي. په عین زمان کې موږ ډېر کار کوو پر دې باندې تر څو کولی شو دغه ترهګر او تروریستانو دننه کېدو په افغانستان کې مخه ونیسو. هغه نو تروریزم نه تنها چې د افغانستان یو لوی مسؤلیت دی چې ورسره مبارزه وکړي، بلکې د نړیوال مسؤلیت هم دی تر څو په منطقې کې تروریزم له منځه لاړ شي. نو موږ خو په اول خط کې هستو، ډېر قرباني ورکوو. نه نه یوازې چې نن، بلکې په 12 کالو راهیسې موږ دا قرباني ورکوو او بیا معذر یو تر څو نختل د خلکو د ژغورنې لپاره د دې خطرناک حالت سره مخامخ.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت له بیان صدیق صدیقی سره مو په کابل کې د نننی برید په اړه مرکه واوریده. خو د زابل سیمه ییز چارواکي وایي نن تر غرمې مخکې د دې ولایت په ولایتي شورا یې ډلې ځانمرګو بریدګرو برید کړی دی چې تر لندن ختی وروسته ټول ځانمرګي وژل شوي. دوی وایي په پیښه کې د ولایتي شورا د یوې غړي په ګډون اتلس تنه ژوبل دي. زموږ همکار سید شاه سقیم نور تفصیل راکوي.
د ځانمرګو یوې شپږکسیزې ډلې نن تر غرمې مخکې د یولسو بجو په شاوخوا کې د زابل پر ولایتي شورا برید وکړ، خو د چارواکیو په خبره د برید په لومړیو څو دقیقو کې شپږ واړه ځانمرګې برید کوونکي وژل شوي دي. چارواکي وایي په لومړي سر کې یو تن ځانمرګې چې له چاودېدونکو موادو په ډک موټر کې سپور و د ولایتي شورا ودانۍ ته څیرمه یې ځان چولی دی او وروسته پاتې نورو غوښتل ودانۍ ته ننوځي، خو په همدغه شیبه کې ټول د افغان سرتیرو لخوا وژل شوي دي. برید او نښته په داسې یوه سیمه کې شوې ده چې بریدګرو کولای شوای ورڅخه په یو وخت په ولایتي شورا د چټک غبرګون په قطعه د ټول ټاکنو لپاره د نوملیکنې پر دفتر او ځینې نورو دولتي ودانیو بریدونه وکړي. د زابل د امنیت امیر غلام جیلانی فراهی وایي په پیښه کې نور چا ته ځاني زیان نه دی اوښتی او یوازې برید کوونکي وژل شوي دي.
د غرمې له مخه شپږ نفرین تاریان تر د پلنکوش موټر غوښتله چې د موقع په استفاده دوی غوښتله چې داخل خپل موټر بګر وکړي. قهرمانی صاحب د شپږ سره مهاجمین وژل شوي دي، یو څه سلاوشیان هم لاسته راغلي دي، ملي پولیس او نور ملکي
خو د زابل مرستیال والی محمد جان رسولیار بیا وایي چې په پیښه کې د ولایتي شورا د یوې غړي په ګډون اتلس تنه ژوبل شوي دي. دی وایي په ژوبلو شویو کسانو کې درې تنه د ولایتي شورا د غړو ساتونکي او پاتې نور یې ټول ملکي وګړي دي.
یو بریدګر د غټ موټر نه په استفاده ځان منفجر کړی دی چې مالی جامې اړولي دي او پنځه تنه نور زموږ د ملي امنیت او ملي پولیسو لخوا په مغاولو دقایقو کې لتکوره غورځول شوي دي او په مجاهدونه یې له ځانمرګو واسکټونو سره په ساحه کې لیدل کېږي. پرته دې موږ خپل عملونه ولیدل او زمونږ د ولایتي شورا د یوې غړې په ګډون اتلس تنه ټپیان دي چې دا شېبه یې درملنه روان نه وه چې روغتون کې. دې کې درې تنه د ولایتي شورا د غړو ساتونکي شامل دي او نور زموږ ملکي هېوادوال دي.
د برید مسؤلیت وسلوال طالبان مني. قاري یوسف احمدي چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي چې برید د دوی ملګرو کړی دی. دی وایي په برید کې د ولایتي شورا ودانۍ نړېدلې او یو شمېر غړو ته یې مرګ ژوبلا وښتې، خو دقیقه شمېره یې ورته نه ده معلومه. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې هم په کلات کې په ځانمرګي برید کې پنځه تنه بهرنیان او یو افغان ډاکټر وژل شوي وو، خو د دغه ولایت والي ورڅخه روغ وتلی وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ولسی جرګې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د جوړښت، دندو او صلاحیتونو قانون د ولسمشر له سپارښتنو وروسته یو ځل بیا تصویب کړ. ولسمشر کرزی په دغه قانون کې اته سپارښتنې لرلې چې ولسی جرګې دوه منلې او د شپږ نورو په اړه خپل پخوانی دریځ اعلان کړی. اسدالله الدین له کابل نور تفصیل وړاندې کوي.
ولسی جرګې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د تشکیل، دندو او صلاحیتونو په تصویب شوی قانون کې د ولسمشر دوه سپارښتنې ومنلې او شپږ نورې رد کړې. ولسی جرګې په دې قانون کې دوه نوې ماده هم ور اضافه کړې. د ولسی جرګې د دوشنبه ورځې په عمومي غونډه کې په دې اړه زیات بحثونه وشول، خو بالاخره دغه تعدیل شوی او اضافه شوی ماده د رای په اکثریت تصویب شوې. کله چې د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دغه قانون د تصویبېدو خبره وکړه، نو یو شمېر وکیلان له خپلو څوکیو راپاڅېدل او د تالار آرامه فضا د غګونو نارامه کړه چې ویلې دا پریکړه غیر قانوني ده.
در مورد قانون تشکیل صلاحیت وظایف کمیسیون مستقل انتخابات امروز رایگیری شد با اکثریت آرا به تصویب رسید.
ولسی جرګې د ولسمشر حامد کرزی دوه هغه سپارښتنې ومنلې چې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه به د خپلواک کلمه لري کوي او بل دا چې د غوراوي کمیټې ته به په خپله خواخه کسان ورځي او د پوهنتونونو لخوا به نه معرفي کیږي. د ولسی جرګې لخوا په دوه اضافه شوي مادو کې راغلي چې د غوراوي کمیټې مشري به د ولسی جرګې د رئیس پر غاړه وي او د انتخاباتو وروستۍ پریکړه به هم د یوې ځانګړې کمیټې لخوا کیږي. ولسی جرګه وایي دغه کمیسیون به نه غړي ولري چې درې د انتخاباتو د کمیسیون، درې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون او درې نور به د اساسي قانون په عملي کېدو د سارنې د کمیسیون غړي وي. ولسی جرګې د حمل په 15مه نیټه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل، دندو او صلاحیتونو قانون تصویب او د توشیح لپاره یې جمهوري ریاست ته ولیږه، خو ولسمشر دغه قانون توشیح نه کړ او د یو لړ سپارښتنو سره یې بیرته ولسی جرګې ته ولیږه. دوه طبیعته کسانو ته د انتخاباتو په کمیسیون کې عضویت نه ورکول، د انتخاباتو په کمیسیون کې د دارالانشا ترڅنګ د یو منشي موجودیت او ځینې نور د قانون هغه موارد و چې د ولسمشر له ملاحظاتو سره سره ولسی جرګې بیرته تایید کړل. خو د ولسی جرګې ځینې نور غړي د دې قانون تصویبېدل نه مني او وایي چې د جرګې رئیس په دې پریکړه کې له شخصي سلیقې څخه کار واخیست. د معترضو وکیلانو په استازیتوب عبدالستار خواسی خپل دریځ داسې اعلان کړ.
څلور نوې ماده د اساسي قانون وایي کوم موارد چې د ولسمشر لخوانه رادیږي د ولسی جرګې صلاحیت داده چې په 200 هغه تاییدي یا مرادوي په اکثریت ساده باندې ان 50 جمعیه باندې هغه تایید کړي چې دا خلاف د اساسي قانون ده. متاسفانه چې دا قانون سلیقوي قانون دی، دا د ډالو ټاپلو د سلیقو په اساس جوړ شوی قانون دی. مګم د ولس نمائندگان هیڅ کله داسې قانون نسی منل چې هغه د بندو دروازو تر شا جوړ شوی وي. زه په ډاګه وایم چې دا قانون تصویب شوی نه دی.
د انتخاباتو د خپلواک میسون د تشکیل دنده او صلاحیتونو قانون له میاشتو میاشتو راهیسې په ملي شورا کې تر بحث لاندې و. د ولسی جرګې له دوه ځلي تصویب وروسته دغه قانون مشرانو جرګې ته ځي، خو تر اوسه اټکل نه کیږي چې د دغه قانون برخلیک به څه کیږي.
ولسمشر حامد کرزی پرون په ونړیواله اسلامي غونډه کې د امریکا په مشرۍ د تروریزم پر ضد د جګړې د بریا په اړه شک څرګند کړ. په دې اړه تفصیل له احمد تکل نورو.
افغان ولسمشر حامد کرزی چې په قطر کې د امریکا او اسلامي نړۍ په نړیواله غونډه کې وینا کوله وویل اسلامي نړۍ په داسې حال کې چې په ډیر ناوړه حالت کې د پښتنه کوي چې آیا په اسلامي هیوادونو کې د افراطیت علت د امریکا په مشرۍ د تروریزم پر ضد جګړه نه ده. ولسمشر کرزی وویل د تروریزم ضد جګړه چې په 2001 کال کې پیل شوه او تر اوسه روانه ده ډیره هڅونکې نه وه. د دې جګړې د بریالیتوب په اړه پوښتنه وکړه او وی ویل چې آیا د تروریزم اصلي پناه ځایونه له منځه یوړل شول او آیا د دې جګړې له پیل سره په اسلامي نړۍ کې افراطیت کم او کله زیات شو. افغان ولسمشر په خپل وینا کې یادونه وکړه چې لویدیز باید اسلامي نړۍ ته خپل ځان ور وپیژني او تشریح کړي.
لکه څنګه چې موږ باید د خپلو نظریاتو او زغم په اړه لویدیځوالو ته ځان تشریح کړو، زه فکر کوم متحد ایالات او لویدیځ نړۍ هم باید زموږ لپاره ډیر څه وکړي، ځکه نن دوی لوی قدرت او په همدې دلیل ستر مسؤلیتونه لري او اغیز هم زیات دی.
افغان ولسمشر وویل چې مسلمانان باید د لویدیځ ارزښتونو او علمي بریاو ته درناوی وکړي او زیاته یې کړه چې د مسلمانانو په ټولنه او حکومتدارۍ کې ډیر داسې څه شته چې د نورې نړۍ او ادیانو په وړاندې د زغم په خودلو سره باید اصلاح شي. د امریکا او اسلامي نړۍ لسمه غونډه بروکینګز انسټیټیوټ د قطر له حکومت سره په ګډه په دوحه کې جوړه کړې ده. د دې لړۍ سګنې غونډه پرون پیل شوه او په پام کې ده چې د دوه نورو ورځو لپاره یعنی د غبرګولي تر 21 پورې دوام وکړي.
نیمه نړۍ د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
استرالیا چارواکو د دوشنبه په ورځ وویل چې دوی د هغه لادرکه شوی کښتۍ د سپرو پاړه د پلټنې عملیات درولې دي چې په دې ورستیو کې په اوبو کې ډوبه شوې ده. په دې کې 55 پناه غوښتونکي سپاره و چې ویل کېږي افغانان هم پکې وو. فرح هیواد په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د استرالیایي مقامات په وینا دوی حتی د یو مسافر د مړي پر ایستلو نه دی بریالي سوي. له همدې کبله یې د یکشنبه په ورځ ناوخته د کریسمس په ټاپو کې د لادرکه سوي کښتۍ د پلټنې عملیات وځنډول. دوبه سوي کښتۍ کې چې ښځې نارینه او ماشومان په کې سپاره وو له ډوبېدو مخکې لیدل سوې وه. د چارواکو په وینا د پراخو هوایی او سمندري عملیاتو په ترڅ کې په اوبو کې د 10 کسانو مړي لیدل سوي وو، خو د دوی کارکوونکي د دوشنبه په ورځ د استرالیا په اوبو کې په نورو ډیرو مهمو عملیاتو بوخت وو او وایي نه کړای سوای چې لیدل سوي مړي له اوبو څخه راوکاږي. د استرالیا د بحري خوندیتوب د ادارې ویاندې د فرانسې خبري اژانس ته وویل موږ د پلټنې په دغو عملیاتو کې د خلکو د ژوند ژغورلو ته لومړیتوب ورکوو، له نورو کښتیو سره چې ښایي د مرستې غوښتنه وکړي مرسته کوو څو د نورو انسانانو ژوند وژغورو. نوموړي زیاته کړه کله چې دا عملیات پای ته ورسیږي او د ژغورنې عملیه مطمئنه سي چې نور د خلکو ژوند ته خطر نسته، بیا نو د ژغورنې عملیه په هر ځای کې چې ممکن وي د خلکو د مړیو د رایستلو هڅې به وکړي. لا درکه سوي کښتۍ د تیرې چهارشنبه په ورځ د استرالیا پوله ساتي ځواکونو یوې الوتکې په نښه کړې وه، خو یوه ورځ وروسته چې یوې بلې کښتۍ د دې کښتۍ د نیولو هڅه کوله هیڅ درک یې ونه لګېد. د پراخو هوایی او سمندري عملیاتو په ترڅ کې د اوبو پر سر د 10 کسانو مړي او د کښتۍ ځینې ټوټې لیدل سوي وې. اما هیڅ یو کس ژوندی ونه موندل سو. سره له دې چې د آرام سمندر په لیرې پرته سیمه کې په توقیف ځایونو کې د غیر قانوني پناه غوښتونکو لپاره سخت شرایط وضع سوي دي، داسې یوه پالیسي جوړه سوې چې پناه غوښتونکو ته هیڅ ډول امتیاز نه ورکول کیږي. خو بیا هم وروستۍ تراژیدي په داسې وخت کې رامنځته سوې چې د پرو سږ دوبي څخه تر سږ دوبي پورې د هغو مسافرو شمیر په بې سارې توګه 15,000 ته رسیږي چې استرالیا ته یې د اوبو له لارې په بیړیو کې د رسېدو هڅه کړې ده. د یکشن بیا د پیښې د قربانیانو هویت لا تر اوسه نه دی څرګند، خو معمولا د افغانستان، میانمار، عراق او سریلانکا خلک په استرالیا کې د پناه غوښتلو هڅه کوي. دغه کسان اکثر وخت له اندونیزیا څخه په قاچاقي ډول په بیړیو کې د استرالیا پر لور ځي. په وروستیو کلونو کې په سلګونو پناه غوښتونکي چې په بیړیو او کوچنیو کښتیو کې سفر کاوه مړه سوي دي. کوچنۍ کښتۍ لا درکه سوي دي خو پلټنه یې نه ده سوې. وروستۍ تراژیدي مقامات اړباسي چې د پلټنې د عملیاتو په اړه تحقیقات وسي، ځکه د پلټنې پر وخت نورې کښتۍ هم را روانې وې او په یوه کښتۍ کې چې اته او یا کسان سپاره وو له مقاماتو یې د